دا مشال رادیو ده او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه ریپورتونه سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خلمړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند پامیر صاحب.
د اپوزیشن مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصادي حالت ذمہوار وزیر اعظم عمران خان نه بلکې د هغه واکمنونکو دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر راولپنډي کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوه سره پر افغان سولې غږېدلې او امریکا پر اتلسو ایراني او بانکونو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہوار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه بلکې د هغه واکمنونکو دي. نوموړي پرون له لندن د ګوند سیاستوالانو او غړو ته په وینا کې ویل پاکستان تحریک انصاف ګوند په درغلۍ واکمن شوی دی. د زیاته کړه چې د حکومت تر نسکورولو پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. اپوزیشن ګوندونو له تیرو څه د پاسه دوو کلونو راهیسې په انتخاباتو کې د درغلۍ تور پورې کړی دی او دعوه کوي چې پوځي ادارې عمران خان واکمن کړی دی. پوځ په بیا بیا ویلي چې په سیاسي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي او انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2013 زیږیز کال انتخابات رانه او منصفانه ول. د پاکستان حکومت د شریف د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر شبلی فراز تر دې مخکې ویلي ول چې نواز شریف د درغلۍ له مقدمو د ځان ژغورلو لپاره انتخابات او د هیواد جمهوري حکومت لانج بنوي. د پاکستان حکومت همداراز دریځ لري چې خراب اقتصادي حالت ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دی چې د سمولو هڅې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاټ میلر پرون په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیدلی. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت پرون مازیګر په بیان کې ویلي چې دواړه خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې یو تاریخي موقع ده چې باید ضایع نشي. په بیان کې راغلي چې امریکایي او پاکستاني او چارواکو د افغانستان د سولې تر موافقې وروسته د اسلام آباد او کابل د اړیکو پر کاري پلان هم خبرې وکړي، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي چې باجوه او خلیلزاد د سیمې پر سولې او ثبات او د افغانستان د سولې په بهیر کې پر پرمختګونو وغږېدل. خلیلزاد اسلام آباد ته تر تګ مخکې د اکتوبر پر 6 په دوحه کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ملاقات کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ. له تیرې شاوخوا یو میاشت راهیسې افغان حکومتي پلاوي په قطر کې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړی، خو دواړه لوري لا د رسمي خبرو پر اجنډې موافقې ته نه دي رسیدلي. په خیبر پختونخوا کې د وړو د میلیونو مالکان او دوکانداران وایي له پنجاب غنم کم ورځي، نو ځکه د وړو بیې په لوړېدو دي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې که حکومت دې مسالې ته پام ونه کړ نو په صوبه کې د وړو بحران پیدا کېدای شي. له تیرو څو میاشتو راهیسې په خیبر پختونخوا کې د وړو د 40 کیلوګرامه بوجۍ بیه له 800 څخه 1400 روپیو ته لوړه شوې. د پنجاب حکومت وایي سږ کال د غنمو حاصل کم و، نو ځکه نورو صوبو ته زیات غنم او وړه نشي استولی. د خیبر پختونخوا د خوراکي چارو د ادارې یو چارواکي ارشد خان پرون مشال راډیو ته وویل صوبایي حکومت له بهرنیو هیوادونو غنم درآمد کړي چې په راتلونکي څه د پاسه یوه اونۍ کې به یې میلیونو ته ورکړي چې ورسره به د وړو بیه ښکته شي. او امریکا د ایران د مالی چارو شاوخوا ټوله څانګه د بندیزونو په تور لیست کې اچولې ده. واشنگتن د اکتوبر پر 3 د اقدام په داسې حال کې کړی چې د ایران اقتصاد وار له مخه امریکایي بندیزونو ځپلی دی. په دې کې هغه 13 ایراني بانکونه شامل دي چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران د 2015 زیږیز کال له اټومي تړونه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت تر وتلو وروسته له زیاتره بندیزونو بچ پاتې ول. له تازه بندیزونو سره سم بهرنۍ مالی ادارې په تور لیست کې له شاملو ایرانیو بانکونو سره د کاروبار په صورت کې له جرمانو سره مخامخې دي شي چې دا له نړیوال مالی نظام سره د ایران د اړیکو د پرې کولو معنا لري. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن پرون په بیان کې وویل د مالی څانګې په ګوته کول او پر 300 لویو ایراني بانکونو بندیزونه یې امریکایي ډالرو ته د ناقانون لاسرسي مخنیوي لپاره ژمنتیا په ډاګه کوي. دوی ویل تر هغه چې ایران د ترهګرو فعالیتونو ملاتړ نه وي درولی او خپل اټومي پروګرام نه وي ختم کړی، د امریکا د بندیزونو پروګرام به دوام ومومي. منوچن زیاته کړه چې تازه اقدام البته ایران تا د بشری چارو لپاره د پیسو راکړه ورکړې اجازه ورکوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر واشنگتن تور پورې کړ چې د کورونا وایرس جهانی وبا پر مهال پر تهران د خوړو او دواګانو لپاره د پیسو ورکولو پاتې لارې هم وتړلې. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. دا اپوزیشن مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلی چې د پاکستان د اقتصاد خرابوالی پړه پر عمران خان نه بلکې د هغه پر واکمنونکو اچول پکار دي.
صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھوں یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھوں؟ بولے آپ بتائیں عمران خان کو لانے والو.
اخود خیبر پښتونخوا د پولیس مشر وايي په چارسدا کې د 2.5 کلنې ماشومې وژنې په تور اته مشکوک کسان ولیدي. د زینب کانی وايي لوی ظلم ورسره شوی دی.
خشته ډیره وه څه کشنی سترګې وي سپینې ما خو ډیر ظلم له سره روکې وشو. الله تعالی پکرانو په پردو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیدلی دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د وړو د میلیونو مالکان او دکانداران وایي له پنجاب د غنمو ناکافي لیږد له وجې بیې لوړیږي او بحران پیدا کیدای شي.
بدل بحران بھائی بہترین بحران بھائی دوڑو وقت فرض بدل شی خرابی
اخو امریکا د ایران پر اتلس بانکونو بندیزونه لګولې دي. پر روان خبرونه کې شننی او تبصری هم لرو. لمشال رادیو سره وسی زموږه غلا مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماشام تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي پر فیس پر ویب سټ باندې زموږ پته ده www.mashalradio.com. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا سمارټ موبایل ټلیفون لري نو کولای شي چې د مشال رادیو د ځانګړي اپ لاري هم ټول خبرونه واوري. دا اپ تاسو له اپل پلی سٹور یا ګوګل انډراید څخه خپل ټلیفون ته ډاونلودولای شي. د اپ یا د اپلیکیشن نوم ځدا لیکو MASHALRADIO. اوس راځو د راپورن پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا پر حکومت انتقاد کړی دی. نوموړي پرون له لندن په پارلمان کې د ګوند غړو او نورو سیاستوالانو ته په وینا کې وویل د ګرانۍ او بیروزګاری ذمهوار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه دی بلکې د هغه واکمنونکي دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه له تیرو څه د پاسه دوه کلونو راهیسې تور پورې کوي چې د هغه هیواد پوځي ادارې په 2013 کال کې د عمران خان په انتخاب کې مرسته کړې وه. پوز واکمن تحریک انصاف او د پاکستان انتخاباتي کمیشن دا تور ناسم بولی. پوز وای په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي او انتخاباتي کمیشن دریز لري چې انتخابات پاک او شفاف ول. نواز شریف په پرونی وینا کې زیاته کړې چې عمران خان د حکومت تر نسکورولو پورې مبارزې ته دوام ورکوي. حکومت د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه لسنه دی ویلي خو د اطلاعاتو خبرونو چارو وزیر شبلی فراز تر دې مخکې ویلول چې شریف د درغلي له قضیو څخه د ځان ژغورنې لپاره د انتخاباتو عمل او د هیواد جمهوري حکومت لانجمنوي. په دې نور حال د غلام غوث په راپور کې واوري چې د نواز شریف په خبرو پیلېږي.
اور همه جواب آپ سے لینا ہے. معیشت منہ کے بل گر گئی ہے. ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ جنگ ہم نہیں.
دا پاکستان پخوانے وزیر اعظم نواز شریف دے چې د خپل ګوند د قومي اسمبلی صوبایي اسمبلیانو او د سینټ د غړو غونډې ته د لندن وینا کوي او د پاکستان د موجوده اقتصادي صورتحال او په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په اخلا د تحریک انصاف په حکومت نیوکې کوي. نواز شریف وویل چې د موجوده حکومت د رانسکورولو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي.
صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھوں یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھوں؟ بولے آپ بتائیں عمران خان کو لانے والو
تاسو را ته وایي یوازې عمران خان د دې ذمہ وار وګڼم یا د دې پړه په هغه اصل ذمہ وار ده. د عمران خان راوستونکو دي د زر تر زره لری کړی د پاکستان خلک پریشان کړی دي. چا چې دا حالات را جوړ کړی دي هغه دې قام ته د دې جواب ورکړي چې ولې د انتخاب کړی دي.
سلیکټرز بتائیں کہ کیوں انہوں نے اس بندے کا انتخاب کیا.
د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی صوبایي اسمبلیانو او سینټ د غړو ترڅنګ د مسلم لیگ نون هغه کاندیدان هم د میا نواز شریف وینا ته غوږ نیولی وو کوم چې په 2013 کې په عامو انتخاباتو کې بریا نه وه ترلاسه کړې. نواز شریف یو ځل بیا په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ولګول او زیاته یې کړه.
آپ جیتے تھے الیکشن لیکن جتوا اس کو دیا گیا
په انتخاباتو کې هم تاسو بریا ترلاسه کړی و خو دوی هغه کامیاب وګرځولو په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې د عین نه سرغړونه شوې ده او دا جرم نشي معاف کېدلی ځکه چې د پاکستان د انتخاباتو مینډیټ غلا کړی شوی دی
پاکستان کے الیکشن کے مینڈیٹ کو چوری کیا آپ نے
د نواز شریف د دې تازه سرګندونو په اخلا حکومتي چارواکو سندي ویلي خو تر دې وړاندې حکومت په بیا بیا دغه ډول تورونه رد کړی دي او د سپتمبر په شلمه نیټه د حزب اختلاف د ګڼوندیزي غونډې څو ورځې وروسته د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز د نواز شریف او د حزب اختلاف د نورو مشرانو تورونه سپه دا ډول رد کړی وو
اس میں فوج ملوث ہے اس میں یہ ملوث ہے
پدی کی پوز ملوث تے او دا چل دے او ہا مولانا فضل الرحمن پ صدارتی انتخاباتو کی برخه اغستلی وا پ اسمبلی کی هم تاسو پ زینی قوانینو حکومت تا ووٹ ور کڑے او پ زینی مو مخالفت کڑے نو اچانک دا سو شول دا زکه چې هغه یو کس چې بهر ناس دی نو د خپل ځان د بچکولو لپاره هغه ټول د ټاکنو عمل او د هیواد د جمهوریت حکومت د لانجمن کولو ناکامه هڅه کړی ده
ملکی جو جمهوری جو گورنمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کی ہے
د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول د حزب اختلاف ګوندونو د پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې د حکومت رانسکورولو لپاره د تحریک چلولو او جلسو جلوسونو کولو اعلان کړی دی او مولانا فضل الرحمن یې د پاکستان ډیموکراټیک مومنت مشر ټاکلی دی
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او زو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر وای په 400 کې د وی ماشومی د وژنې په تړاو اته مشکوک کسان ولیدي سناولا باسی په رسنی ته ویل د پیښ پلټنې کوي او ککړ کسب د قانون منګول تصفاري د ماشومی کورنۍ وای د ونیم کلن زینب د اکتوبر پر شپږم له کور وته لیو او رکسو چې پرون یعنی د اکتوبر پر اته مې مړی په یو پټی کې ومندل سو د هغه د پلار په وینا لوري په چړو وحل سوي و شبیر احمد جان پدیاړه نور حال راکوي
پاچا صدکه دا سردریاب نه وړاندې دا شیخ کلی اختر منیر تر مخه د د ماشوم لور زینب چې عمر یې خوشه دونیم کالو پښ پغم اکتوبر د کورنا ورکشه ویوا ولی پاتم اکتوبر دا زینب په چاړه چاکوانو کټشه ویمړې د کلی نه لګوره خو جب کورونه کې چې د پیښور د وځو حدود دی یو پټکی ترلاسه شو پولیسو د شپ په بنیاد اته کسان نیولې دي او په لټرنې ترې روانې دي دا زینب پلار په حقیقت کې کړ ملزم ته د سخت نه سخت سزا غوښتنه کوي دا زینب پاړه دی وای چې په اتو بچو کې دا د ټولو کشر لور وا
دا خو دا سی یو ظلم دی چې دا ظلم به تر دکمه پورې چلی کی دا نن مونږ سره شو سبب بل سره کی نو په مونږ سره کو خپل ماشومان چې سکول ته راولو یې بار بوزل مونږ به دې سره ټوپه کړلو زموږ کوتري مشين دی بل دا کوتره مو تر کوم خرڅوي دا دې ده کې یو الکتې ادا سلک دیوانه موبائل جیب کے اتاریں گو چاہ حساب کار دے والا پرتا رہا نہ چی مونگ لاڑو ڈیلا لڑے پرتا ہوا سر ایک کلو میٹر بار گنو پاگا گنو پٹی کیا گردو لے بیرا گنو رٹی نو کے بار یو سادی نو پاگے کیا گردو لے بس مونگ جاڑو بس بس مونگ نے خبر یار صحیح رے کہ چدا کم ظلم دے کم لگا رہا روان دے چاہتا اس کا دے دینا شورو کے ادا سینے والا گول ڈاؤش لے لکه دا خو یو ماشوم را زکه ما کړو زما رول کړی وی نو موږ به چیرې موږ بس ظلم کړی نو دا خو پاک ماشوم و ردی خو نس ظلم کړو نه چا سره زیاتې کړو لکه دا و ټول عمر اوس دا زمون کمی
دا ماشوم زینب چاچی وای چې زلته ډیر غټ درد او تکلیف رسیدلې دی خپل بے وس دی نو د حکومت نه د انصاف پته مدي
زینب زمالی ورزی و لور می و پاکه ماشوم ر دونی مکان خبر نه ورلی او خپل مینه پی جند خندل به خپل کوسه کې ناسوا مور بوتل بیډا کو نو دو سه مور تنو شو ویل چې دا بن کنو می به ان مور په ول سر کله کو بدری بوتل به یو لار کې ناسوا خټی کو یو هشت ډی روا ته کشنی سرګی وی سپینه ما هو ډیر ظلم له سره رو کې وش الله تعالی په پیرانو په پردو کو سم کورن کې سی پاکستان
بلخو په پاکستان کې د ماشومان د تشدد پر ضد کارکون کې یو غیر سرکاري سازمان ساحل د رپورت تر مخه روان کال په اولنۍ شپږ میاشتو کې ټول پاکستان کې خوشا 1500 ماشومان د بیلابیلو تشدد او جنسي تیری ښکار شوي دي چې په کې غټه شمیره د زیاتی ورستو د وجنې هم ده. دغه رپورت تر مخه ټول پاکستان کې د روزانه په بنیاد اته ماشومان د بیلابیل تشدد پیښو ښکار کیږي. بلخوا د یادې پیښې ورستو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی ثناء الله په 400 کې د ډی پی او په دفتر کې د اکتوبر په اتمه مطبوعاتو ته وویل چې پلټنې روانې دي. د شک په بنیاد اته کسان نیولې هم دي او ضربا په پیښه کې ککړ کس هم ونیول شي. دوی وایي چې د 400 د ضلع پولیسو مشر په خپله د دې پیښې پلټنې کوي. داسې کیسونو کې چې پکې ملزم نه وي معلوم مونږ ته لږ د خوارې ضرورت وي چې هغه پولیس کوي او دا به هم که خدای وغواړي زر به معلوم شي او سخته سزا به ورکړی شي. زه دلته تاسو سره دا شمیره شریک کړم چې تیرو 9 میاشتو کې مونږ په خیبر پښتونخوا کې 300 کسان د ماشومانو سره د زیاتی په تور کې نیولې دي. نو دا ډېره غټه شمیره او غټه کامیابی ده. بلخوا په ټولنیزو رسنیو عام اولس او په پاکستان کې د وفاقي حکومت کابینه او ځینې د پارلمان غړي هم داسې کسانو لپاره د پانسۍ غوښتنې کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو نجی ټلویزیون سره په خپل مرکه کې د سریا پانسۍ ورکولو خبره کړې وه چې وروستو وفاقي حکومت ویان هم په دې اړه د قانون جوړولو اشاره کړې وه. ولې وروستو هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیره ویلو چې داسې هیڅ ډول قانون سازي د دوی حکومت نه کوي. بلخوا په 400 شیخ کلی کې د دغه ماشومې زینب د وجنې وروستو د پاکستان سټیزن ارګنایزیشن په نوم د انساني حقوقو یو تنظیم د پیښور پریس کلب مخې ته نن احتجاجي لاریون رابلل دي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریڈیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
زموږ غږ مشال رادیو خبري او تاسو پام د افغان سولې په اړه د راپور په لور راګرځوم. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په رالپنډۍ کې د پاکستان پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي. له خلیلزاد سره په سفر کې په افغانستان کې د ناتو او غوڅ ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاټ میلر هم ملګری وو. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت پرون مازیګر په بیان کې ویلي چې دواړه لوري پر دې سلا سول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم خبرې په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي موقع ده چې باید ضایع نه سي. په یوه وخت کې د پاکستان پوز امریکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي چې باجوال خلیلزاد او ملر سره د سیمې پر سولې او ثبات موشغې دي. اسمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیل زاد میلر او د پاکستان د پوز لوی درسیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدون کې سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه یې کړې چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د راپور له مخې دوی په د کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو د سیمې امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړي. خلیل زاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسېدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډیر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیل زاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیل زاد او سکاټ میلر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیل زاد پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
زموږ غل مشال رادیو څخوري یو ځل بیا ځو د خیبر پښتونخوا پر لور. په خیبر پښتونخوا کې د وړو د میلیونو مالکان او دکانداران وایي له پنجاب د پخوا پرتله کم غنم ترلاسه کوي، نو ځکه د وړو بایل ورسوي ده. دوی پر مشال رادیو ټول چې حکومت پر وخت ستونزه حل نکړه نو په صوبا کې د وړو د بحران پیدا کېدو ویره ده. دوی دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په صوبا کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د 40 کیلوګرامه بوجۍ بیه له 800 روپیو څخه 1500 روپیو ته لوړه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د خوراکي چارو ادارې یو چارواکي وایي صوبای حکومت له نور هیوادونو غنم درآمد کړي او په شاوخوا یو اونۍ کې به په صوبا کې د وړو بیه کښته شي. شبیر احمد جان په دې اړه تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د اړو ملیونو مالکانو د اتحادیه مشر حاجی اقبال مشال لیډو ته وایي چې حکومت د ملیونو ضرورت پوره کولو کې ناکامه شوی دی. دوی وایي غنم چې ورته کم د پنجاب یا نورو ځایونو ملاویږي ډیر ګران ورته پریوزي، نو ځکه د اړو بیه هم زیاته شوې ده.
زمونږ کې پی کې ګورنمنټ چې کوم خریداري شروع کړه د غنمو، نو پنجاب ګورنمنټ په موږ پابندي لګولا، دغه په وجه زمونږ خریداري نه شو. اوس چې کم دی مونږ ته د زمونږ شوبې ته کم از کم د 10 نه 12 هزار ټن پر ډے دا ضرورت دی. بی مونږ راکړي 3000 ټن دلته چې زمونږ کم ریټ یا زیات دی څه مسله ده؟ نو دغه مین وجه دا ده چې زمونږ غنم هم کم دي. دویمه خبره ده چې مونږ کوټه ډېره زیاته کم ده، 3000 ټن راکړي، نو 3000 ټن نه خو زمونږ دا د 20% عوامو خوراکه ده. مونږ 80% کسان چې کم دي دوی به څه کوي؟ دوی به مکه ګران ولادي، پنجاب نه وړم ګران راځي، د پنجاب نه غنم هم ګران دي. غنم شته نه، مونږ ته ملیونو ته غنم پرېږي په 1220 روپے بورے تھوڑا 20 کلو چې دا مونږ ګرین کو خرچه ته واچو دا 1320 روپے نه اوري.
د اړو خرڅون کې غټو دکاندارانو د اتحادیه مشر حاجی تعریف شاه وای چې دوی ته د پنجاب نه هم اړو ګران ملاویږي او دا رنګ دلته ملیونو ته د پنجاب غنم هم ګران ملاویږي. دی وای کچری حکومت په دې حالاتو قابو اونو مندو، نو راتلونکي کې به د اړو بیې نور هم زیاتیږي.
دا اړو شی و تر په بار روان دي او دا غنم ډیر زیات ګران دي. نو بلای وجه باندې دا غنم ورته دی چې وای دنیا غنم ساته دنیا غنم په بار نه غنم روان دي. روس دې سره روان دي لږه ضرورت شه نور روان دي. دلته غنم ډیر دي او شی په بار روان دي او کاټول کیږي نه. راتلونکي انتهایی نو بدل بحران بی بهترین بحران بی دوړو وخت فرض بدل شي خرابي
ولی پدړه مو چکلا د خیبر پختونخوا د خوراک محکمې او چارواکي ارشد خان نه پختنه وکړه نو دوی مشال لیړو ته ویل چې روز دکې به د بهر ملکونه اغوخته شوی غنم راورسی او د هغې وروسته به نرخونه واپس خپل زوړ ځای ته راټیټ شي.
د غنمو کوټه سخت کال ډېره کمه ده. پروسه کال چې دی د اوړو کوټه د غنمو کوټه زیاته وه. اوړه به زیات وتل دې ځل نه د هغې د نیمې نم کمه ده چونکې نو زیاتېږي په امید دی چې له شل ورځې کې دا زیاته شي کوټه. د بهر نه خو دي چې دی نو اغوستي دي خریداري کړې ده بلکې د هفته نیمه کې به شوروم شي. هر یو ډسټرکټ ته کې پیتا بار له جازونه راغلي دي سره راغلي دي ولاړ دي هغې لوډینګ کېږي سبا سبا را رسي سو بل روز را رسي د دې هفته لسو ځکه به ټولو ډسټرکټو ته غنم ښه وافر مقدار سره ورځي. دا اوړه چې کوم راځي که نه دا پنجاب نه دا د پنجاب اوړه دي دا مارکیټ کې چې پراتي خو چونکې کوټه کمه ده عوام دي زیاته
دي. وایي چې د موسمي حالاتو له وجې هم دا ځل غنم ډېر خراب شوي دي. دا دمره چې د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا هم هر کال د غنمو او اوړو لپاره زیاتره دارومدار په پنجاب صوبه وي خو پنجاب هر کال د غنمو کټۍ ورستو خیبر پختونخوا ته د دې په لګلو بندیز ولګوي چې ورسره دلته د اوړو بیې لوړې شي. خو د پنجاب حکومتي چارواکي دریځ لري چې بندیز دوی ځکه لګوي چې اول خپل ضرورت پوره کړي. په خیبر پختونخوا کې د ملي مالکانو تر مخه موجوده وخت کې د سپینو یا فاین اوړو شلو کیلو تروړه 1430 روپۍ، دغه شان مکس اوړو 1450 او 80 روپۍ او سره یا ساده اوړو په 1280 روپۍ شل کیلو تروړه خرڅیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
از مجاغ لمشال ریڈیو سخا آوری اوس زو دا قبائلی سیمی شمالی وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د مچې سیمې اوسېدونکو پر احتجاج کړی دی. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت ورته تر اوسه د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان نه دی ورکړی چې له وجې یې لا هم په خیمو کې اوسي. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له وجې یې لاکونه خلک بې کوره شول. په دوی کې زیاتره په 2016 کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په پړاوونو کې کورونو ته ستانه شول او حکومت د ړنګو او زیانمنو کورونو د تاوان پیسو ورکولو ژمنه هم وکړه. د مچیس اوسیدونکو ګواښ وکړ چې که حکومت د اکتوبر تر 12 پورې د سیمې سروې پیل نه کړه نو احتجاجي ناسته کوي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر بیا وایي د کورونا وایرس وبا له وجې یې سروې درولې وې چې اوس یې بیا پیلوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر وزیرا کوي.
د میرامشاه مچسو سیمې ستنه شوو خلکو پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ. دوی د حکومت نه غوښتنه لرله چې د ړنګو کورونو سروې د زر پیل کړي. یو احتجاج کوونکی مولانور وویل چې مجبور شول چې په احتجاج وزي. کورونا یې ډنګ دي، سروې یې نه کیږي.
یو تاریخ روکاوي، کله بل روکاوي، او سروې میشته دی شي کاوي نه. او کچېرې د سوموار مې د پرې میش سروې شي نه شولې، احتجاج ته امیر خپل تاریخ خوښي په تاریخ پېمی په احتجاج یاوي.
یو بل احتجاج کوونکې او د ماچسو اوسېدونکې جاوید اقبال وایي د واپسۍ پس یې هم ژوند په خیمو کې دی. کلامو چې د ماچس کلی د ړنګو کورونو سروې په اړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمیشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې تر اوسه زیاتره کارونه دا کورونا وبا په وجه محدود شوی ول. د مچسو په شمول د شمالي وزیرستان ټولو متاثره سیمو سروې بازار پیلاوي او تیاری ورته نیول شوی. شمالي وزیرستان کې ضربه ازب عملیاتو له کابله د ځایي خلکو په وینا د میرامشاه میرعلي بازارونو په شمول ګڼ شمېر سیمو کې کورونا هم ړنګ کړل شوی. مچس او ظفر ټاون د میرامشاه بازار سره لګېدلی ځایي ولسوایي نو حکومت زر سروې پیل کړي چې د خپل زیانمن شوو کورونو بیا رغونې کارونه پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د ماښام تر شپږ بجو نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ پر ویب سټ زموږ پته ده www.mashalradio.com. په پېښور کې د غرمې دولسمې بجې سوی پامیر ساحل به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہواری یوازې وزیر اعظم عمران خان نه بلکې د هغه واکمنونکو دي. نوموړي پرون له لندنه د ګوند سیاستوالانو او غړو ته په وینا کې ویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند په درغلۍ واکمن شوی دی. اپوزیشن ګوندونه له تیر څخه د پاسه دوه کلونو راهیسې په انتخاباتو کې د درغلۍ تور پورې کوي چې حکومت او انتخاباتي کمیشن رد کړی دی. د پاکستان حکومت د شریف د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر شبلی فراز تر دې مخکې ویلي ول چې نواز شریف د درغلۍ له مقدمو ځان ژغورلو لپاره انتخابات او د هیواد جمهوریت زیانمنوي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت مشر جنرال آستین سکاټ میلر پرون په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجو سره لیدلی. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت پرون مازیګر په بیان کې ویلي چې دواړه خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې یوه تاریخي موقع ده چې باید ضایع نشي. په خیبر پختونخوا کې د وړو د میلیونو مالکانو او دوکاندارانو ویل پنجاب غنم کم ورزی نو ځکه د وړو بې په وړېدو دي. دوی پرون مشال راډیو ویل چې حکومت دې مسلې ته پام ونه کړ نو په صوبه کې د وړو بحران پیدا کېدای شي. په خیبر پختونخوا د خوراکي چارو د ادارې یو چارواکي ارشد خان پرون مشال راډیو ته ویل صوبایي حکومت له بهرنیو هیوادونو غنم درآمد کړي چې پراتلونکي څه د پاسه یو ونې کې به میلیون ته ورکړي چې ورسره به یې ښکته شي. امریکا د ایران د مالی چارو شاوخوا ټوله څانګه د بندیزونو په تور لیست کې اچولې ده. واشنگټن د اکتوبر پر اتمه دا اقدام په داسې حال کې کړی چې د ایران اقتصاد وارلمخه امریکایي بندیزونو ځپلی دی. په دې کې هغه اتلس ایراني بانکونه شامل دي چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران د 2015 کال د اټومي تړونه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت تر وتلو وروسته له زیاتره بندیزونو بچ پاتې ول. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن پرون په بیان کې وویل چې تازه اقدام البته ایران ته د بشري چارو لپاره د پیسو راکړې ورکړې اجازه ورکوي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر واشنگټن تور پورې کړ چې د کورونا وایرس جهانی وبا پر مهال پر تهران د خوړو او دواګانو لپاره د پیسو ورکولو پاتې لارې هم وتړلې.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. وستاسپام د یو نړیوال راپور په لور راګرځم. د امریکا حکومت پر یو شمیر ایرانی بانکونو بندیزونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له وجې د ایرانی ریال ارزښت تر بل هر وخت خورا ټیټ شوی دی او د هغه هیواد اقتصاد ته تاوان اوښتی دی. د امریکا د خزانه وزارت پر نوویل اتلس ایرانی بانکونه تر اوسه د واشنگټن له محدودیتونو څخه معاف ول چې اوس یې په تور لیست کې اچوي. اسمت ساروان په دې اړه راپور راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران اتلس نور بانکونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت د ویپانې پر اساس اتلس ایرانی بانکونه چې تر اوسه د امریکا له ځینو محدودیتونو معاف ول په تور لیست کې شامل شول. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن وویل نننی بندیزونه د امریکا ډالرو ته د ایران د غیر قانوني لاسرسي د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو ژمنه شي. د زیاته کړه تر څو چې ایران د تروریستي فعالیتونو له ملاتړ لاس نیوي اخیستی او اتمی پروګرام یې درولې نه دی، د ایران پر ضد د بندیزونو لړۍ دوام کوي. امریکا تر دې وړاندې د ایران پر ملت، سپا، صادرات او یو شمېر نورو بانکونو بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزیر په وینا له بندیزونو سره سره امریکا اجازه ورکوي چې ایران هغه وسایل واخیستل شي چې بشري اړخ لري. مخکې بلومبرګ خبری آژانس له بهر سره د ایران د اقتصادي اړیکو د پرې کولو په باب د ولسمشر ټرمپ د یوې طرحې یادونه کړې وه، خو ریوټرز خبری آژانس پرون وویل چې دا تازه اقدام عملا د نړۍ د مالی برخو دروازې پر ایران بندوي. د امریکا حکومت تېر کال له ایران سره له اتمی موافقې ووت او د دغه هیواد پر ضد بندیزونه پیل کړل. اروپایي چارواکي اندېښنه لري چې که د ایران پر پاتې بانکونو هم بندیزونه ولګول شي د ایران بهرنۍ شتمنۍ به کنګل شي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اسمت ساروان و چې تاسو ته راپور اوروي. اوس زه د افغانستان پر لور. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ګڼو قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو په افغانستان کې د جمهوریت په ملاتړ غونډه کړې ده. دوی د پرونی غونډې پر مهال پر طالبانو او افغان حکومت غږ وکړ چې لومړی د اوربند اعلان کړي او بیا د سولې خبرې پر مخ یوسي. د مشرانو او عالمانو ویل چې دواړه خواوې د سولې په خبرو کې جمهوري نظام او تیر دوو لسیزو لاسته راوړنې نه زیانمنوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو په سلګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او د ولسي جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړو د یوې غونډې په ترڅ کې چې د اکتوبر په اتمه نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د جمهوري نظام د ملاتړ ترڅنګ په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره د دایمي اوربند ته غاړې کېږدي. د ننګرهار د دینی عالمانو په استازیتوب لوی عبدالغفار صدیقی وویل،
ټول افغانانو دا خواسته چې اول د اوربند اعلان شي، دغه نو وروسته د بیا د په ایجنډا باندې په سړه سینه باندې د مباحثه وکړي تر څو پورې دا چې پریکړې ته د ورسیږي چې دایمي لپاره د افغانانو د سوکاله او د خوشاله ژوند سبب وګرځي.
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا په استازیتوب محمد انور سلطانی له افغان دولت او طالب استازو غوښتل چې افغانستان له وسنی بحران څخه راوباسي.
په طالبانو د حکومت پاستازو باندې په اول قدم کې غو کوم چې سوله اساسي معیار دی د نظام په استحکام کې، د سولې لپاره دزبند وکړي او د دزبند په نورسته یو بل د منلو په سیاست باندې د پردو د عدم مداخلې په چوکاټ کې خپل هیواد د پردو د پنجو څخه وساتي او افغانستان د بحران نه وباسي.
دې غونډه کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محبوب الله سمیم هم ګډون کړی و. نوموړي رسنیو ته وویل چې افغان دولت د داسې سولې غوښتونکی دی چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي پاتې شي.
د افغانستان حکومت په هیواد کې سوله غواړي، امن غواړي، ثبات غواړي، خدای ثبات غواړي چې د هر افغان عزت پکې خوندي وي، زموږ ټول ارزښتونه پکې خوندي وي او زموږ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي. چې لږ لاسته راوړنو نه یوې ته اشاره کوم چې هغه د بیان ازادي ده.
د سپتمبر په 14 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، خو لا هم په ایجنډا جوړولو سره موافقې ته نه دي رسیدلي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او سزو د خوست پر لور. په خوست کې د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو او لسی مشران وای په تیر شاوخوا دوه لسیزو کې په سیمو کې پرمختیايي چارو ته لازم پام نه دی سوی. دوی پرون له حکومتي مشرانو سره د غونډې پر مهال مشال رادیو ته ویل چې پرمختیايي پروژې دی ورته اعلان کړي. حکومتي چارواکي د دوی نیوکې او غوښتنې پر ځای بللی او زیاته کړې ده چې د نوي مالي کال په بودیجه کې د اضافي پروژو لپاره پیسې ورته ایښې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب لالو خیل له خوست راکوي.
د پنجشنبه په ورځ په ملي بودیجه کې د خوست له خلکو سره د مشورتي غونډې یو شمېر ګډونوالو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل، په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی سیمې د بیا رغونې له پروژو او خلک یې د ژوند له اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالي چې د خوست له نسبتا ناامنو سیمو څخه ګڼل کېږي، یو قومي مشر ملک حافظ الله صبری وویل،
موږ ته ملي پیوستون کور ګڼه د نورو د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یوه پروژه هم نه درغلي. اوس مونږ ته پروژې روکی، مونږ په زیموره د پروژې په ښه کیفیت آکو، که انجینرون وي، دولتي اراکین وي، هر څوک چې وي چېسته نظارت دې نه کوي، تضمین هم ورکو.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی ګلناصر زادران وایي، دولت د عمومي سړک په ګډون یو څه کارونه کړي، خود دوی د سیمې اوسیدونکي تر اوسه هم د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
یې سمې غوښتنه دغه باید یو 20 بستریز
اسپتال جوړ شي ځکه چې لوی لاردو حادثات کې پیښیږي او بل شل کوله کېږي چې د زمیته پړ چې هغه دی او دغه دی او داسې ترې سپره مشتنه ده منظر شو
د یاد سیمې د سنگلوري سپیری ولسوالۍ قومي مشر میربادشاه بیا وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی خو له ملي پیوستون پرته نوره بیا رغونه پکې نه ده شوې
بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څه سربندونه څه برک او څه مطلب نور شینه جوړ شو په اوسنی وخت کې داسې پروژې نه دیدل شوی میګو ارزو دغه د خواهشم دی چې د سپیری ولسوالۍ د پوره د مکاتب او د ستامې او د سړکو په مورید څه توجه وکړي
د ځازی میدان ولسوالۍ یو مدني فعال محمد شفیق وویل
شبی کورونا شوی د سرګینو شو پړره هدومنه نه راکې څومره میدان د خلکو قرباني دی او څومره امنیت او د خلکو څومره د ولس ملاتړ دی تر اوسه موږ ته یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یوه دوه ورځې مریض بستر شي او دویمه دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو هلته پلونونه نشته د معرفه برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله خو د سربندونو ظاهروي بندونه خاصتن په روغتي برخه کې کلینیکونه شفانی موږ بهي نه لرو
بل لوري ته په ملي بودیجه جوړونه کې د خوست خلکو سره مشورتي غونډه کې خوست والی محمد صدیق پټمنوال ځایي اداره یاد وسلور وړ ولسوالۍ ته د مالی وزارت لخوا په نوي مالی کال کې 80 میلیون افغانۍ اضافي پرمختیايي بودیجه ځانګړې کړې ده
مثلا مسافر دلته زمونږ ته ټول ورستپاتې ولسوالۍ ده دوه ماته ټول ورستپاتې ولسوالۍ زمونږ شپېره ده بل د ځاځي میدان خلک دي او بل صبری دي دا هغه ولسوالۍ دي چې موږ ورته ډېره رسیدګي نه ده کړې دي هغه په حال
د ولس او حکومت په دې ګډه ناسته کې د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران ویل خوست 80 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي په دې بودیجه به د ترسره شویو پروژو ګټورتوب څېړل کېږي که ښې پلي شي او د خلکو پر ژوند اغېز مثبت وي نو ولایتونو ته به په راتلونکو کلونو کې دا ډول بودیجه نوره هم زیاته کړي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارټ ویوز 2013 15315 او 15155
زموږ غلم مشال رادیو خبري د نړیوال بانک په ریپورت کې راغلی چې را روان کال کې به د غریبۍ شرح نور هم زیاته سي دا د کورونا وایرس اثر دی چې شای په 2022 کال کې 500,000 خلک غریب سي خو دوی یادونه کړې چې حکومتونه دي له کورونا وبا وروسته د اقتصادي حالت د کنټرولولو لپاره نوي اقدامات وکړي په دې نور حال شهنواز ترکزی راکوي
نړیوال بانک وایي ممکنه ده په 2020 کال کې د غربت کچه لوړه شي او تر دې چې په کال 2021 کې په نړۍ کې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوونکو شمېره 500,000 ته ورسیږي د اکتوبر په 10 د بانک لخوا جاري شوی رپورټ کې لیکل شوی چې د روان کال په دسمبر کې په غربت د کرښې لاندې راتلونکو خلکو شمېر د 1.5 میلیون ته ورسی او په راتلونکي کال کې بیا دغه شرې د نورو زیاتېدو اندېښنه ښودلې دوی لیکي چې د غربت د کرخې د لاندې راتلونکي 80% خلک به د هغه هیوادونو وي تر اوسه چې په منځنۍ درجه او یا میډل کلاس کې شامل وو نړیوال بانک لیکي چې هر هغه تن چې 1.9 ډالرو نه کمې پیسې ګټي دا د غربت له ټولو لاندې اشاره ده او دوی وایي چې راتلونکي کال کې به د منځنۍ او د لاندې درجې خلک لا زیات غربت سره مخ شي بیا دلته په پاکستان کې په کاروباریانو هم ډېر اثر پرېوتلې او دوی هم د کووډ-19 له وجې د کاروبارونو کمېدو او ختمېدو شکایت کړي لکه د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار وای
په دنیا کې کوم مطلب دی خلکو ته په کورونو کې د تعلیم سہولت شته د صحت سہولت شته هغه ته مطلب دی خوراک سہولت شته مونږ ته خو په دې وطن کې هیڅ سم نشته او دا غیر د پاسه زماره تاجران چې بل چا دکان لګ معمولی 15 منټه کولا شو نشل زره می جرمانه کړل زره می جرمانه کړل 15 زره می جرمانه کړل په زیر دې چې حکومت مونږ لري لیپ راکی نو هیڅ قسم چې لیپ هم نشته دی
لالی شاه پختونیار زیاته کړه چې د دوی کاروبار اول هم خرابو د افغانستان سره تړلې لارې بندې وي سرکونه خراب او د حکومتي ټیکسونو نه هم زیات پریشان وو خو کووډ-19 د دوی پر روزګار له ټولو زیات اغیز وکړ
کورونا کې د نن پورې زما مطلب دې ولسم لک روپی ما دې خلق له ورته چې دا هغه خلق زما په شان مزدوران کوي دا یو خو هر سوال کیږي چې بلر باندې هغه میشه د پر سوال کو هغه وشو سوال کوي یو مالدار دې چې په دې طبقه کې لال مالدار شه دا من سره برباد شه د روزګار شته د روزګار کیږي نه حکومت له هغه شان د روزګار ته پرېږي په قبایل کې زما په شکه باندې ټیکس لګاو زما په مارګول باندې ټیکس لګاو دې مو ماترنم ټلیفون کو چې تراشه مشته په قصابانو باندې ټیکس لګاو
د نړیوال بینک صدر ډیوډ مالپس لخوا یادونه شوې چې د کرونا وبا وروسته د حکومتونو د اقتصادي صورتحال قابو کولو لپاره نوی رقم کاروبارونه شروع کړي د سینټ اف پاکستان غړي او د کامرس یا اقتصاد لپاره د جوړې قائمه کمیټې چیرمن مرزا محمد افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د بندو کاروباري زونونو د بیا پرانستلو لپاره هم کوشش روان کړي او هر کله چې دغه کولاو شي نو د کووډ 19 د روزګار خلکو لپاره یو وار بیا د کاروبار موقع هم په لاس ورشي
دلته چې کم انډستری چې کم نه دا بیا الحمدلله بیا ونه شو نو اوس دستی سات ملک د گرانی والا ایلیمنٹ خوشتا خدا وړي زر تاسو ته ان شاء الله پر اسومې چې پتو لګي چې زمونږ د دې کرایسیس نه مونږ ان شاء الله وزو خلکو ته روزګار خوشتا اوس کل نه نو غیر په موږ سکل پروګرام نه شو کو چې دا سه خلک سکل کو چې هغه په مختلف انډستری کې مونږ استعمال شي
نړیوال بینک وای چې د غربت شرب په کلیوالو سیمو کې زیاته وي خود بیا وای که حکومتونو د معیشت د خوالې د پاره کار وکړو او د کووډ 19 وروستي مزدورانو او هنر لرونکو ته د نوي قسمه کارونو شروع کولو اجازه ورکړه نو غریبي به ختمه شي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبري کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو
د اسرار العالم مومن دا یو ساته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل زموږ غله مشال رادیو خبري او استاذ پام د پاکستان د سیاست په اړه د راپور پر لور راګرځوم په پاکستان کې د مهال پر ځینو سیاستوالانو فعالانو او خبريالانو د غداری او بغاوت تورونو بحث پرولې دي دا تر هغه وروسته چې روانونی د اپوزیشن مسلم لیگ نن پر رهبر نواز شریف او د ګوند پر یو شمیر غړو د بغاوت مقدمه درج شوې شنو کې وای د پاکستان له جوړېدو راهیسي چې د ځینو صوبو سیاسي مشرانو د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کړي نو یا غداران بلل سوي او یا ورته د هند او نور هیوادونو جاسوسان ویل سوي دي موضوع فرخندی اسد په ریپورت کې څرګندلې چې د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پر دې وینا پیلېږي چې په پاکستان کې د غدارانو نوملړ په اوجده دو دي
جواب یې کوي چې هماره دو سابقا وزیر اعظم غدار هي مانو ډیفنس منسٹر غدار هي
دا د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دی چې د اکتوبر پر 8 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته پخپل وینا کې وویل کله چې تاسو دا وایي چې د ملک دوا پخوانی وزیر اعظمان غدار دي د ملک د دفاع وزیر غدار دي وفاقي وزیران غداران دي سپیکر وزیر اعلی او گورنران غداران دي او د پوز درې هغه لیفټیننت جنرالان هم غدار دي چې د پاکستان پر مهمو امنیتی چوکو پاتې شوي دي نو دا د دې هیواد بدنصیبي ندا نو نور صدی
یہ بدنصیبی نہیں ہے اس ملکی طور کیا
شاید خاقان عباسی دا ہم ویل سوک تے دتو آئی چھ دا حب الوطنی سرٹیفکیٹونا چھر تا ملاوی گی چھ دے ہم واقلی
وزیراعظم رہنے کے بعد میں بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے دیں
دا لہاگی ورست دا چھ دا اکتوبر پر پنزمات لاہور پشاہدارت تھانا کے دا بدر رشید پنم یوتن دا مسلم لیگ نون گن دا مشر میا محمد نواز شریف او دا پاکستان مسلم لیگ نون پر شوخا سلویختو مشرانو دا بغاوت مقدمہ درج کا چې پکې دا ادعا شوه چې نواز شریف ته پاکستان او ریاستی ادارو پر ضد وینا وکړي او د هغه د ګوند مول شوی مشران چې پکې شاهد خاقان عباسی هم شامل دي بیا د هغه د خبرو ملاتړ کوي خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د اکتوبر په 6 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د دې هوا د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه دا درج کړي او نه هم پکې لاس لري د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف له لندن د ویډیو لینک لارې په خپلو دریو وروستۍ ویناګانو کې د پاکستان پر پوځي جنرالانو تور پورې کړ چې د هیواد په سیاست کې تل لاسوهنه کړې ده بلخوا سیڑون کے وائی پو پاکستان کے دا لمڑے وار ندے چھ دا سیاسی گندنو پر مشرانو دا غدارے مقدمے درج کی گی دا سیاسی چاروپو او پخوانی سینیٹر افراسیاب خٹک دا اکتوبر پر وما مشال راڈیو تو ول دا پاکستان دا جوڑے دو سم دا سرستو پزینو سیاسی مشرانو دا غدارے تورونا اول گول شول
پاکستان کی لوی مشکل داو چھے اول ورزینا مختنے جواب یا چاچی بو خپل حقوق وختلو دی ظلم استحصال خلاف آواز اچتولو نو پیس رہی وا خبر آوا اگر دعوا چی یو الزام یو فتوا چی دا فلان چیم بلک ایجنٹ تے چی دا مختنے کئی چا بچوی چی خرس کزم صوبی سر ظلم شوی دی بچو گورا دا بداران چا بچوی چی افراد تا حقوق نو کل کی دا خلق بندیان شوی بیزای دی جل خانو تا خلق رسول شوی سیاسی کے دیان نو بیوی چی دا گورا دا دی ملک دشمنان آسر نو مذہبی فتویم خبر آئین قانون جمہوریت اور حقوق و چوکاٹ کے مکالمہ نہ کئی زکادہ فتوی اور الزام
پو لاہور کی سیڑون کے خبریال امتیاز عالم دا اکتوبر پر وما مشال راڈیو تو ول دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ اوس تغدارانو پا فہرست کے پنجاب ہم شامل کا خو نموڑے وائی دا دے حیوات زینو ادارو ہگا اخری وصلہ دا چھیدوی دا جمہوریت پر زد کاربی
بننے کے بعد چھوٹے صوبوں کے لیڈر تھے وہ تو سبھی کے سب غدار ہوئے باجا خان غدار ہوئے وری خان غدار ہوئے
تو پاکستان جوڑے دو رستو دو وڑو صوبو مشران خوٹول غدار او گرزول شول باچا خان او ولی خان غدار او گرزول شول عبدالسمد خان اتسکزے غدار او گرزول شول داشان جیم سید رسول بخش پلی جو مجیب الرحمان مولوی عبدالقادر حسین شہید سوروردی او فاطمہ جنا چھ دا قائد اعظم خور وا او مادر ملت خطاب وته ورکل شو اغه هم غدار او گرزول شو او اوس پنجاب هم د شهیدانو په دې قافله کې شامل شو او اوس د ملک درې واری پخوانی وزیر اعظم هم غدار او گرزول شو د وړو صوبو مشران خود پخوانه غداران ول دا نور سن دی خو د دوی دیوالیتوب سرګندوی
لیکوال زاہد حسین د پاکستان د ڈان ورځپاڼې د اووم اکتوبر په یوه لیکنه کې وایي په خوا په د غدارې او ملک دښمنه فتوی پر هغو سیاسي مشرانو لګېدلې چې د خپلې سیمې د حقونو لپاره به غږ پورته کولو او دا د دغو مشرانو د آواز خاموشه کولو یوه طریقه جوړه شوې وه. خو د نوموړي په خبره په موجوده وخت کې د غدارې مقدمې نه یوازې پر سیاسي مشرانو بلکې په یو شمېر خبریالانو او د بشري حقونو پر کارکوونکو هم ولګېدلې. بلخوا د بلوچستان د نېشنل پارټۍ یو پخواني مشر ڈاکٹر عبدالحی بلوچ دا اکتوبر پر اوما مشال راڈیو تول دا خیبر پختونخوا بلوچستان او سندھ صوبو د سیاسی مشرانو لپاره د غدار ټکی سنوی نه دی خو البته د پنجاب لپاره دا یو نوی خبره ده.
دا سی تورونا د دی ریاست واکدارانو له پخوا هم په هغه خلکو او سیاسی مشرانو لګولی چې د خپل حقونو د غختلو لپاره یې غږ پورته کړی. کڅوک خپل حق غواړي نو دوی په لومړی د غدار فتوا ورکړي او دا چې دا د هند ایجنټ دی زموږ لپاره دا نوې خبره نه ده او اوس خو لاور والا هم غداران وګرځول شو. د غدارانو فهرست ورځ تر بلې زیاتیږي. زما په فکر دا د دوی پخوانی طریقه ده چې کله یې هم چیلنج کړي یا خپل حق وغواړي نو بیا دوی خپلا دا پخوانی طریقه استعمالوي.
د پاکستان په آئین کې آرټیکل شپږم لویا غداری ده چې ورته له هیواد سره ستر خیانت کول هم وایي. د آرټیکل شپږم لاندې مقدمه د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد درج شوی وو. یو ځانګړي عدالت په 2019 کال کې پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور د مرګ سزا ورولې وه. خو د 2020 کال په جنوري کې لاهور های کورټ د مشرف ته مرګ سزا منسوخ کړه او د هغه ځانګړي عدالت ټوله کاروایی هم وځنډوله چې نوموړي ته د مرګ سزا ورولې وه. پرویز مشرف تا وخت له هیواده بهر ژوند کوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
شو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې هر کال په اکتوبر کې د سینې د سرطان په اړه د آگاهي کمپاینونه کیږي. د روغتیا پالان په وینا د هغه سرطان دی چې مخنیوی یې شونی دی او په لومړنیو مرحلو کې بشپړه درملنه هم کیدای سي. د دوی په خبره د پوهاوي نشتوالي له وجې زیاتره ښځې د شدید سرطان ښکار سي. پښتانه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د سینې د سرطان صورتحال څه دی او روغتیا پالان یې په اړه ښځو ته څه مشورې ورکوي. جواب یې د ملیحي امیرزاده په ریپورت کې اورو چې د سینې له سرطانه د رغېدلې ښځې په ژغ پیلېږي.
میرا سات سال پہلے علاج ہوا تھا اور سات سال پہلے جو ہے وہ تقریباً میری سرجریز
دا ودا پاکستان یو نامتو لیکوالا اسما نبیل چې د سینې له سرطانه روغ شوې ده. هغه د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل د سینې کینسر هغه یوازینې سرطان دی چې پوره علاج یې شته، نو پکار ده چې خبره پټا پاتې نه کړل شي او علاج یې وشي.
اب چاہوں تو میں ڈر بھی سکتی تھی لیکن
کما غختل نزو ویریده هم شما خو ظاهر خبره ده چې د ډار لاسه خو سوک نشي کېناسته. خپل خیال خو ضروری دی، نو ټولو کې ضروری خبره چې زه کول غواړم دا ده چې د ویر له امله خبره پټه مه ساتئ، ځکه چې ډېرې ښځې خبره پټه وساتي نو یوه وړه مسله ډېره غټ شي، د ناروغۍ سټیج یا پړاو سیوا شي او علاج هم مشکل شي. په ویلو سره یې علاج هم ممکن دی او ستاسو ژوند هم بچ کېدای شي
او زندگی بھی آپ کی بچ سکتی ہے.
د اکتوبر میاشت په نړیواله کچه د سینې سرطان پوهاوي لپاره ځانګړې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د دې میاشتې منځلو سره د ناروغۍ طرف ته توجه ګرځول کېدو مخنیوي او علاج کې مرسته کیږي. د ادارې له شمېر سره سم په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان 1.3 میلیون کیسونه ریکارډیږي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په ښځو کې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د خیبر پښتونخوا د ولسي روغتیا اسوسیشن صدره ډاکټر سایما عابد وای په پاکستان او په تیره په خیبر پښتونخوا کې په زیات شمېر ښځو کې د ناروغۍ تصدیق را روان دی.
ایشیا کې اوس پاکستان په ټاپ روان دی برست کینسر په وجہ دا دی چې مونږه دې باندې خبره نه کوو. خیبر پختونخوا کې ډېر زیات کیسز دي. هر کال تقریبا 15,000 نیو کیسز خیبر پختونخوا کې راځي. دا ټول نه افغان والا خبره دا ده چې دا نمبر چې کمی دی، چونکه مونږه سر کینسر رجسٹر نشته نو دا نمبر تش اپروکسیمیشن دی. او پاکستان کې هر کال تقریبا 40,000 خواتین دی برست کینسر د لاسه دغه انتقال وشي.
خو دا ډاکټر سایما عابد په خبره دا ناروغي یوازې تر ښځو محدود نه ده، بلکې د یو نه تر 3% سړو کې هم د سینې د سرطان تشخیص کیږي. د پېښور یو اوسیدونکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل مور یې هم له سرطان وفات شوې وه او چې کله له خپلې بیمارۍ نه خبر شو نو هوډ یې وکړ چې مقابله به ورسره کوي.
زما د سینې تکلیف په ما ته وو او هغه بده و چې زما معمولی بلغم به راتلل. زما د بلغم د ایشو چې کوم ده لږه ډېره زیاته شوه، په سینه به معمولی شان درد راتو. دلته د پېښور یو ډاکټر د مشهور ما ته وویل چې یاره ته دا ټیسټ د شوکت خانم نه وکړه. چې کله ما ټیسټ وکړ نو په هغه وخت کې ما ته وویل شو چې کوم سیمپټمز هغه کې دا کېدل چې هغه تاکشتری. خدای راته وویل چې دا انیشیل سټیج دی، ډېر زیات امکانات دي چې دا کنټرول شي. دا چې په لومړي ځل ما ته وویل نو زما سره داسې ښکاره کېدل چې ما سره په میلیونو کې څوک نشته دی. زما ته صرف یو مخ ته ښکاره شو هغه مرک. خو بیا ما ته پته ولګېده چې مرم خو به هسې مرم. راځه چې د دې سیس سره څومره هغه وخته پورې مقابله کولی شي نه وکړه. د هغې نه پس بیا یوه جذبه شروع شوه، بیا ما علاج شروع کړ او تر اوسه پورې زما علاج روان دی. زما کیمو تھراپی شوه دا پورا اوسنۍ ژوند زمدا الله تعالی لاړه ما ته انعام دی.
د ډاکټرې سایما عابد په خبره وخراغلی چې په دې ناروغۍ په کله و خبري وشي څو په وخت د ناروغۍ مخنیوي او یا یې علاج وشي. هغه د ناروغۍ د علاماتو او علاج په اړه وایي
موږ خپل اگزامینیشن وکړو، خپل ځان وګورو، کدا څه څه ګلتي، کدا څه داسې ګدانا، کدا څه څه سوجنې عام بیلډس کې بغلو نه موږ اردو کې ورته وایو. یا دې ځای کې چېرته څه ابنارمل فائنډینګس ورته ملو شي، یا داسې څه پس ډسچارج یا بنا تی راتلل شروع شي کنه سینې نه، نو مطلب دا دی چې دا ټول علامات دي. سکن کې چینجز راشي، سینې کې چینجز راشي، نو دا کم از کم هر یو فیمیل ته پکار دی چې خپل چیک اپ وکړي. چې کم از کم بهترین خبره دا دی چې ډاکټر ته لاړ شي. هلته میموګرافي یو خاص قسم ایکس رے کیږي چې هغه ورکوټ نه ورکوټ دانم پک کړي. اب کا فو سټیج 4 تر راشي نو فور ډیت کې، خو سټیج 1 او 2 کې چې کم دی راشي نو دا غي علاج پاسبل دی.
روغتیاي ماهرین وايي د سینې د سرطان مشخصه وجه معلومه نه ده، خو دا په هغه ښځو کې زیات وی چې عمر یې د سلویختو کالو نه زیات وی یا په کورنۍ کې چا دا بیماری تیره کړی وي. د دې سربیره موټاپا یا غټوالی او د هارمون زیات استعمال هم وجه کېدی شي. په پیښور کې د حوالور په نوم د ښځو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره د یو تنظیم چلوونکي خورشید بانو وایي مدني ټولنه او حکومت باید د ناروغي په اړه په آگاهي پیدا کولو او مخنیوي کې خپل رول ولوبوي.
زمونږ خو د پورا اکتوبر مونږ یو کمپین سٹارټ کوو د بریسټ کینسر اویرنس لپاره. زما خیال کې دا اویرنس ډېر زیات ضرورت دی. یو زمونږ کلچر مین بار چې خلک دې دا ټیبو ګڼي چې مونږ څنګه دا د چاتي کینسر څنګه به مونږ ډیسکس کوو. نو ګورمنټ له موږ پکار دي چې آسان ذرای د یو میاشت نه دي چې مونږ د یو میاشت کې د دې لپاره اویرنس ورکو او فری ٹریٹمنٹ اور فری میموگرافی ورکو دے لپارا ضرورت دے پورا کال کی سینٹر کی دا فری ہر دا فیسلٹی بھی اور اویئرنیس بھی آفس کے ام زمون سو کم راضی کونسلنگ لپارا خاص طور پر دے دا فیمیل ٹرانسجنڈر جگہ فیمیل بھی آگے لم دا دی اویئرنیس بالکل ورکو.
ڈاکٹر انوائی ٹولو جی نکو او خصو توائی چپا میاش کی اوزل یعنی دا میاشتینے نا جوڑے پدریم اورز دے تخپل زان معاینہ کبھی او کسا مسئلہ بھی نو حتمند دے ڈاکٹر تورشی سو پا وقت یہ علاج شی.
زنغمایما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.